دا مشال راډیو دا دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خره خلاص تم اردوونکو په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندري هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه په پیښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډې برید کړی. د بلوچستان کروندګران وایي د وزیر اعظم په پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. او امریکا ویلي تیار ده چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په برخه کې له روسیې سره خبرې وکړي. بشپړ خبرونه په پیښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډې برید کړی دی. د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرال عاصم باجوا نن پر ټویټر په خپلو بیانونو کې ویل له 9 تر 10 پورې وسلوالو سهار وختي د بډبیرې هوایي اډې د ساتونکو پر خونه برید وکړ. د ویل تر برید وروسته پوځیان او پولیس د پیښې ځای ته ورغلل او له وسلوالو سره نښته پیل شوه. باجوا ویل په نښته کې تر اوسه شپږ وسلوال وژل شوي او د نورو لټون روان دی. د ده په وینا په نښته کې دوه پوځیان ژوبل شوي چې پکې یو میجر دی. تحریک طالبان پاکستان د برید پړه منلې ده. پر دې موضوع باندې درته تفصیل په خپرونه کې درکو. د بلوچستان کروندګرانو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. د دې سازمان مشر عبدالرحمن بازی تیر ورځ مشال راډیو ته وویل د وزیر اعظم له اعلانه یوازې نصیر آباد او ډیره مراد جمالی ګټه اخیستی شي.
دا سیل پر وریجو او پر پنبه باندې ورکوي. دا دواړه پسونه صر په دې وزیر او په دې دوو ژبو کې کېږي. نور موږ له دې پیکیج محرومه یو. د دې پیکیج د بلوچستان زمیندار ته هیڅ فایده نه رسوي. دا سیل د پنجاب او د سند لپاره دی.
د بلوچستان کروندګرانو دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر سه شنبه یا نهې د کروندګرانو مرستو او هغوی ته د رعایت ورکولو پیکیج اعلان کړ. هلته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي د بلوچستان د کروندګرانو حقونو لپاره به په پارلمان کې غږ پورته کوي. په سوات کې د ګذر ناروغۍ مخنیوي 4 ورځنی واکسیني کمپین روان دی چې په کې به له 4 لک څخه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکول کېږي. د واکسیني پروګرام ای پی آی د سوات څنګه مشر ډاکټر انور جمال بیګا مشال رډو تویل د پولیو مخنیوي کمپین 13 ورځ پیل شو چې پر اتوار یا یک شنبه به پای ته رسی. د ویل 1109 ټیمونه د سوات په وشپېته یونین کونسلو کې کور په کور ګرځي او له 50 کلونو کم عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي څاڅکي ورکوي. ډاکټر جمال وا زیاتوي له دې سره سره په روغتونونو او د صحت په مرکزونو کې هم ماشومانو ته د ناروغۍ مخنیوي واکسیني څاڅکي ورکول کېږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکو 2 اونیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو مخنیوي ونه کړی شي. دا خبره نوموړي بیګا د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې تر څرګندونو وروسته خبریالانو ته وکړه. د امنیت شورا ته ویل د افغانستان ثبات مسأله کم ارزښت نه شي بلل کېدی. هیسم ویل د سولې خبرې ځکه ځنډېدلې دي چې د طالبانو مشر معامله لا نه ده هواره شوې. د جولای په میاشت کې د امریکا او چین استازو په پاکستان کې د سولې خبرو لومړی پړاو وڅاره. هیسم ویل د امریکا او چین بهرنیو چارو وزیران به د سپتمبر پر 6 د ملګرو ملتونو په نړیواله غونډه کې د افغانستان په اړه د غونډې ګډه مشري کوي. د امریکا په ټکساس ایالت کې د پوځي بو برګډال د معاملې اورېدنه پیل شوې چې پکې به دا پریکړه کیږي چې آیا پر نوموړي په افغانستان کې د خپلې پوستې پرېښودو په تور پوځي مقدمه وشي او که څنګه. برګډال په افغانستان کې تر 50 کلونو د طالبانو په بند کې و چې تېر کال د زندانیانو د یوې لانجمنې تبادلې په پایله کې خوشې کړل شو. د ده وکیلانو بیګا وویل عدالتي اورېدنه به ولس ته دا معلومات په ډاګه کړي چې دا پوځي څنګه بېدرکه شوی و. د ده مشر وکیل یوجین فیډل وویل پلان لري چې شاهدان وروغواړي. دا البته له دې ویلو ډډه وکړه چې آیا برګډال به هم په ګواهانو کې شامل وي او که څنګه. عدالتي اورېدنه 2 ورځې روانه پاتې کېدی شي. تر بې درکه کېدو مخکې برګډال په عمومي ډول د جګړې مخالفت او پکې یې د خپل رول په اړه د شکونو څرګندونه کړې وه. د مارچ په میاشت کې برګډال د خپلې پوستې پرېښودو په تور تورن شوی و. که پر نوموړي دا تور زبات شي نو په پوځي زندان کې ورته د عمر قید سزا اورول کېدی شي. امریکا ویلی په شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد په پوځي اقداماتو کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره تاکتیکي او عملی خبرو ته چمتو ده، خو واشنگټن دا ټینګار هم کوي چې روسیه دی د شامی ولسمشر بشار الاسد حکومت د ملاتړ هڅه نه کوي. دا څرګندونې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تیر ماښام پر داسې مهال وکړې چې روسیې یو ځل بیا پر امریکایي حکومت ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جنګېدو لپاره دی د اسد له حکومت سره کار وکړي. روسیه چې د اسد نږدې ملګری هیواد دی، د غربي شام له لتاکیې سره نږدې په هوایي ډګر کې یې زیاته اندازه پوځي ځواک جوړ کړی دی چې پکې ټانکونه، درنه وسله، الوتکې، ویشتونکي توغندي او ګڼ توپونه شامل دي. د وسلو امریکا اندېښمنه کړې ده چې مسکو د اسلامي دولت ډلې وسلوالو ماتولو پر ځای د اسد رژیم ملاتړ په موخه دا کار کوي. د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو د دریم ځل لپاره د ریپبلیکن ګوند په مشرۍ د ایران اټومي موافقې ختمولو په موخه د اقدام مخنیوی کړی. بیګانې رایه چونې دا باوري کړه چې کانګرس به د ایران اټومي تړون نه منظورولو په هغه پریکړه لیک یا قرارداد کې بریالی نشي چې پر ایران د بندیزونو لرې کولو په لړ کې د ولسمشر باراک اوباما صلاحیت له منځه یوسي. د دې لامل دا دی چې روانه اونۍ په سینټ کې بله رایه چونه نه کیږي. او د ازادۍ راډیو خبریال جان آقا الکوزي د جنازې لمونځ نن په جلال آباد کې کیږي. د نوموړي جنازه بېګا له ویانا څخه کابل ته ولېږدول شوه چې نن جلال آباد ته وړل کیږي. د ازادۍ او مشال راډیو همکار جان آقا الکوزي د سپتمبر پر 15 د ویانا په یوه روغتون کې ومړ. تر جنازې وروسته به د نوموړي مړی په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. په پېښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډه برید کړی. د بلوچستان کروندګران وایي وزیر اعظم په خپل پیکیج کې دوی ته هیڅ نه دی ایښي.
زمونږ د سیب رنګه انګور زردالو شفتالو دا کچه میوه چې دا د دې د باندې د فارست مارکیټ سیستم چې دوی نه دی کړی.
د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر وایي د قومي اکشن پلان په لړ کې ادارې له خپلو حدونو تجاوز کوي.
د دې استعمال چې څنګه کیږي دې باندې زموږ ډېر تحفظات دي.
د پاکستان کورنیو چارو وزارت پر ځنو وګړو د سفری بندیزونو پالیسی بند بدله کړې ده. د کورنیو چارو وزیر وایي په خاطر لسیزو ځنې خلک ممنوع ول خروج ول.
130 سال تک اس کی حق کے موومنٹ ہے، موومنٹ رائٹ سے، فنڈامنٹل رائٹ سے محروم رکھا ہے.
سندری ہم در خبرو لمشال راڈیو سرو سے. لومړی موضوع ته ورځو. په پېښور کې نن سهار وختي وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډه برید وکړ. د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوه وای په دغه برید کې تر وسه پورې شپږ وسلوال وژلي دي. دی وایي چې په دغه برید کې لوو نیولې تر لسو پورې وسلوال شامل ول. د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسف ځای را سره د ټلیفون په کرخه دی. که راته معلومات راکړئ چې اوس څه روان دي په پېښور کې د دغې بډه بیرې له هوایي اډې سره نږدې.
میرا من جی دا کم چې د بډبیر د هوایي ځواکونو مرکز دی. دا د بډبیر پښیم کې راځي. خو دلته کې سکیم چوک ورته وایي، سکیم چوک انقلاب روډ باندې مخکې دا مرکز دی. نو موږ دا وخت د پیښې په ځای باندې زه دا وخت کې ولاړم، خو د انقلاب روډ چې کوم دی، دا ځواکونو چې کوم دی، دا انقلاب روډ بند کړی دی. او موږ تقریبا د هوایي ځواکونو چې کوم مرکز دی د هغې نه ډېر زیات لرې ساتلي یو. نو موږ ته د نن نه د هغه ځای د حالاتو پته نه لګي. د ډزو هوازونو موږ دلته کې نه شورې دي. یو خو دلته کې د ګاډو او د ایمبولینس ډېر زیات شور دی. او دا چې ښکاري چې تر اوسه پورې عملیات لا روان وي، یا عملیات چې کوم د تصفوي عملیات وي هغه روان وي، دا تر اوسه پورې د ایمبولینسو د راوتلو سلسله چې کوم نه هغه روانه ده. د دې یوې غاړې چې کوم نو تش ایمبولینس راځي او بیا د نن ځي، او د نن نه چې کوم نو ډکې ایمبولینس واپس را روانې دي. کې موږ بعضې ایمبولینس داسې هم ولیدلې چې په هغې کې دوه کسان پراته وو. دا نه شو ویلي چې هغه کسان زخمیان وو یا هغه مړه وو، یو ایمبولانس کې دوه کسان هم چې کوم موږ اوریدل نو زما په د مخې یو شری ایمبولانس په زما مخې تیر شي وي لا د زخمیانو د شمیرې په اړه باندې یا د مړو د شمیرې په اړه باندې څه تفصیل نشته لري ځکه چې دا د ځواکونو ځای دی او ځکه تاسو ته پته لګی چې دا د قسمه پیښو کې بیا د نننه معلومات راخستل چې نه هغه
ډیر ګران کار وی او تاسو ته نلری هم یاست خو په دغه سیمه کې ځلاند
ریسکی وزرا یو لک سات مخ دی او ډیره 15 زخمیان چې کومنه هغه هسپتال ته منتقل کړي دي
خو او دا 15 زخمیان دوی د ریسکیو زرای ځلاند دا د ریسکیو زرای دا 15 زخمیان چې یادې دا دغه یادې پوځیان یادې ک ورسرال ته نور ولسی وګړي هم یادې او یا هیڅ معلومات نشته په دې اړه
نه دي په دې اړه باندې خو لا تر اوسه پورې څه معلومات نشته خو دې کې دا شته چې دا د ځواکونو مرکز دی نو په دغه ځای کې خو عام وګړي نشي کېدی خو یو خبره ده چې څنګه ایس پی آر هم ویلي وو طالبان هم د دې برید چې پړه په غاړه اخیستنو د هغې هم دغه وینا وه چې په دې کې دننه چې کوم دننه د کورنو چې کوم دلته کې افسران دي د کورنو د اوسېدو ځایونه دي نو په هغه ځایونو کې د هغې کورنۍ هم اوسېږي ماشومان او زنانه هم اوسېږي نو هغه ځای هم چې کوم دننه د زراعیو تر مخه چې کوم د اوسېدو ځای دی هغه هم په نښه کړی شوی دی نو چې پاره کې بیا د ځواکونو د کورانو غړي دا شي چې هغه په زخمانو کې شامل وي خو په دې باندې لا مونږه پخه خبره نشو کولای
سید زلان تاسو سره مونږ بیا هم رابطه کوو وخت په وخت باندې چې دغه صفر مختګونه په دغه معاملې کې راځي په دغه خطه کې او د عملیاتو تصفیهوي عملیاتو په صورت حال کې او ریدونکو به ته خبرو تاسو سره هم رابطه کوو ډیره مننه خوشاله اوسې
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د بلوچستان کروندګران وای وزیر اعظم نواز شریف ته هیواد بزګرانو ته د مرستو او اسانتیاو په پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نه دی نواز شریف تروانی میاشتې پر 15 کروندګرانو ته د مرستو ورکولو اعلان وکړ بلوچستان د پاکستان هغه برخه ده چې پکې کروندګران له نورو ټولو صوبو پرتله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي بوریوال کاکړ له کروندګرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی
وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مد کې د 3.2 ارب ډالر اعلان وکړ د ویل د دې اعلان هدف زراعت ته وده ورکول دي د کومې څانګې حالت چې اوس مهال د ده په وینا د ډاډ وړ نه دی نواز شریف وویل د مرستو او رعایت په برخه کې به 1.4 ارب ډالر په سمدستي توګه ورکول پیل سي او د پورونو یا قرضو په مد کې به 1.8 ارب ډالر ویش په روان کال کې پیلېږي د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازای وای له دې اعلانه د یادې صوبې یوازې دوی ضلې یعنی نصیر آباد او ډیره مراد جمالی ګټه اخیستلی سي عبدالرحمن بازی مشال رادیو ته وویل په دې پیکیج کې چې پر کومو فصلونو مرستې او رعایت ورکول کیږي هغه فصلونه یوازې د بلوچستان په دوو ضلعو کې کیږي
پاکستان پر لیول خو دا یو سپه چیز دی لیکن په بلوچستان دا پاره کته ای ندی پا دو ودی چی دا سل پر پر ورودو او پر پمبا بانده ورکی دا دوالا پسلون ناو پر سل پا دی ول جلو تا دی دو جلو کی کی گی نون مز لده پیکیج محروم ایو دا دی پیکیج و زمدار دا بلوچستان و زمدار تا ایت فایده نسو دا سل دا پنجاب او دا سل دا پاره دی
نموری دا بلوچستان دا کروندگرو دا ستونزو او ارتیاو پاره ویل
په بلوچستان کې چې کوم ډېر زیاده ولاړ دي چې په بجلی باندې چلېږي د بجلی جوړولو چې کوم نظام دی دا ډېر زیات ولاړ ته بالکل په کم سے کم وخت باندې باید چې ورکړي دا وخت په 9 لک روپۍ یو پیکر دی په کار دی چې دا په 3 لک روپۍ زمیندار ته پکې 2 لک ملیونه ایکړه فوټ اوبه چې هر کال ما ضایع کېږي چې دا د 2 کروڑ ولاده هم برابر دي په کار دی چې دوی ما ته فنډ راکړي زه دا خپلې اوبه راخوندي کړم زما په صوبه کې تقریبا 1 سوه میګاواټه بجلی ضرورت دی لیکن دوی صرف ما ته 1 سوه میګاواټه هم نشي راکولی
عبدالرحمن بازی وویل د صوبې او په ځنګړي توګه د زیات اغیزمنې سوي پښتني سیمې استازي باید په پارلمان کې د کروندګرو ژغ پورته کړي د دوی د غشتنې مې د پښتونخوا ملي او میګوند د مخکښ او سنیټر عثمان خان کاکړ مخې تکشې شو
دوی د عام د پاره په دنیا کې مارکیټونه پیدا کړی دی. وروره د عام یو کلوې لسره زواستي 800000 روپۍ تر سوړي د باندې دي. زموږ د سیب رنګ انګور زردالو شفتالو دا کچه میوه چې دا انار د دې د باندې د فارغ مارکیټ سیستم څخه دوی نه دي کړی.
عثمان خان کاکړ وویل دا د دوی ذمہواری ده چې د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د پښتنو ستونزې په ډاګه کړي.
موږ مخکې د زمینداران پر دې مسایلو بجلی باندې ایران پر سیب باندې زموږ د سبزیجاتو دپاره او زموږ د میوهجاتو دپاره په جان کې مارکیټ په منډۍ کې دا کړو د شو ټول شیانو باندې سټینډنګ کمیټه په فلور باندې موږ رسېدلي وو. پر دې به موږ خامخا ضروري پر دې باندې ده
د پاکستان د مرکزی بینک د معلوماتو له مخې زراعت د دې ملک د کلنی پیداوار 3.8% جوړوي. د بلوچستان کروندګر وایي وفاقي حکومت د دوی په صوبه کې وزري ستونزو ته پام نه کوي.
د بوریوال کاکړ رپورټ مو اورېده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پاکستان کې د قومي اکشن پلان په اړه باندې د اندېښنو څرګندونه کړې ده. لدې سره سره د اسفندیار ولی خان دا هم ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د شمالي وزیرستان د عملیاتو پر مهال میرامشاه او میرعلي کې ودانۍ چې دي هغه ړنګې کړل شوي دي. نو حکومت ته پکار دي چې د خلکو کورونه او هغوی دپاره دوکانونه او بازارونه وغیره بیا جوړ کړي. د مشال راډیو خبریال ریاض موسخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، اول که راته د اسفندیار ولی خان د پرونی خبري غونډې په اړه باندې دا ووایه چې د قومي اکشن پلان په اړه باندې څه ویلي؟
جی پامیر صاحب، بالکل د قومی اکشن پلان باندې عدم اعتماد سرګن کو. د دوی نه وا چې قانون غیر قانون یا نا قانون ګرځول شوی کم تنظیمونه دي، نو هغه اوس هم په ملک کې فعال دي. هغه خپل عملیات کوي په مختلفو ذریعو سره، هغه پیسې هم راغونډي، دغه شانت نور چې کم داږي کارونه دي نو هغه جاری دي. بیا وسره وسره چې کم د امن کمیټو غړي وجلی کیږي، دغه رنګ چې کم سیاسي مشران ته نقه کیږي، او په تیره تیره چې کم داخله وزیر پنجاب شجاع خانزاده وجل شوی دی، نو هغه دا خای چې دغه وسلوال اوس هم د حملو توان لري او چې کم ځای کې کله او څنګه وغواړي نو هغه خپل هدف په نښه کولی شي. جی
صحیح. او د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه باندې او د بیکور کړل شوی خلکو په اړه باندې څه ویلي؟
جی بالکل، د قبایلی سیمو او بیا خصوصا د بیکور کړل شوی خلکو په حواله سره د وینا و چې یو خو کمې ژمنې شوې وي د حکومت د طرفه د بیکور کړل شوی خلکو سره، چې ګنی دا خلک به واپس پزې کیږي او دیته به ټول مراد ورکړي کیږي، نو هغه ندی ورکړي شوی. بیا دا چې میرانشاه او میرعلي چې کوم دین هغه په بشپړ توګه غړنګ کړی شوی دی، باید چې حکومت د دې خلکو کورونه زر تر زر جوړ کړي، د دې کاروبارونه او د دې دوکانونه هغه بحال کړي او څنګه دا خلک په خپلو کورونو کې پزې کیږي. بیا وسره سره چې کوم د قبایلی سیمو خلک دي، نو باید چې کوم اقتصادي ترقی د ملک چې هغه له دې قبایلی خلکو ته هم د هغه خواږه ورسول شي څنګه چې د ملک نور خلکو ته ورکړي کیږي. یا چې کوم د قبایلی سیمو د پاره په قومي اسمبلی کې کوم یو تحریک وړاندې شوی دی چې ګنې دا په صوبه کې شامل کړي شي یا د دې حیثیت ورکړي شي، نو په د هغه هم ستاینه وکړو. دوی چې دې سره با چې کوم یو کرخه دا کوم یو بیلتون راغلی دی نور پاکستان او د قبایلی خلکو ترمنځ، نو هغه بیلتون او هغه فرق چې کوم دی نو هغه به دې تحریک سره ختم شي.
سید ډیر زیات مننه. ریاض موسخیل را سره د ټلیفون په کرخه.
دا مشال ریډیو دا
ورته موضوع، یعنی د قومي اکشن پلان خبره وشوه. نو د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر او د پخواني ولسمشر ویاند فرحت الله بابر وایي دوی د قومي اکشن پلان په نتیجه کې د حکومت او ادارو اقداماتو اندېښمن کړي دي. له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال نوموړي وویل د پېښور پر سکول تر برید وروسته د پوځي عدالتونو جوړولو په اړه دوی له سخت انتخاب سره مخامخ ول، خو اوس د مرکزي حکومت ادارې له خپلو اختیاراتو تجاوز کوي. له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر او د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري ویاند فرحت الله بابر وویل د هغه هیواد مرکزی حکومت ادارې د پېښور پر سکول تر برید وروسته د قومي اکشن پلان له منظورۍ ناوړه ګټه اخلي او له خپلو اختیاراتو تجاوز کوي. له بابر مې پوښتنه وکړه چې آیا دا ورته نه ښکاري چې د دوی ګوند د 21 او 22 آئینی ترمیم له منظورۍ سره تیروتی دی؟ ده وویل دوی له سخت انتخاب سره مخامخ ول، نو ځکه یې د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه.
خواهش داو چی دا موجوده کم کریمینل جسٹس سیستم دی چې کم کې دهشتګرد بچ کیږي یا خود دا روان دي او یا موږ څه قرباني وکړو دهشتګردو خلاف جنگ کی دا آئینی و قانونی ترمیم کو اگر منگ اکو دا فیصلہ کانشس فیصلہ و منگ اسم بایو چی دا فیصلہ غلط نوا خو دا دی فیصلی نباد دا دی استعمال چی سنگ کی گی دی باندی زمان گریت تحفظات تی او منگ کوشش دا کرو چی دا ایشو دی ایڈریس اب دی سنگ دا مرکزی حکومت دا ادارے اس سنگ چی دا خپل اختیارات تجاوز کی ندا زمان تشویش تی
فرحت الله بابر ویل کله چې سپریم کورٹ پریکړه وکړه چې د پوځي عدالتونو جوړېدل قانوني کار دی خو ورسره عدالتونو هم حق لري چې په پوځي عدالتونو کې شویو پریکړو ته بیا کتنه وکړي نو دوی په قانون کې د بدلون هڅه وکړه
اوس چې کله سپریم کورٹ په فیصله وکړه نو په هغه فیصله کې میجارټي دا وي چې پارلیمان ته دا اختیار شته چې دا فوجي عدالتونه جوړ کړي دا بالکل ٹھیک تھا لیکن عدالتونو سره دا اختیار دی چې هغه به د فوجي عدالتونو په فیصلو باندې نظر ثانی وکړي او هغه یو څو کنډیشن مونگا پا سینٹ کی دا خبر آواز والا چونکہ عدالتوں ہم تا کنڈیشنز کی خوئی رشو دے دا پار مونگا ہم پا دی قانون بانی نظر ساری پکار رہا خو آغا تحریک
د پاکستان حکومت ته وزیر اعظم نواز شریف بیا بیا ویلی چې د قومي اکشن پلان پر هرې برخې به پوره عمل کوي او د سخت دریځۍ او وسلوالۍ پر ضد به هڅو ته دوام ورکوي خو د بشري حقونو سازمانونه او فعالان او قانون پوهان د پوځي عدالتونو جوړېدل د پاکستان آئین سرغړونه او د بنیادي انساني حقونو ضد کار بولي
دا مشال ریډیو دا
په دې وروستیو کې د پاکستان احتساب ادارې نیب د درغلیو په تور د خیبر پختونخوا پوهنتونونو وسنی او پخوانی مشران او د تعلیمي ادارو چارواکي نیولي په دوی کې د مردان عبدالولي خان پوهنتون مشر ډاکټر احسان علي هم شامل دی صوبایي حکومت وایي له دې معاملې سره هیڅ تعلق نه لري خو پروفیسرانو او د زده کوونکو ټولنو د نیب دا ګام غندلی او له چارواکو یې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول دې اقدامات وکړي تفصیل منور شاه راکوي
د عبدالولی خان یونیورسټي مشر ډاکټر احسان علي خان د نیمز میډیکل کالج پخوانی مشر او د تعلیم دوه نور ماهرین تیر ورځ عدالت د 15 ورځو په ریمانډ د پېښور مرکزی جیل ته استولی دي دا څلور واړه کسان د پاکستان د قومي احتساب ادارې یعنی نیب د درغلیو په تور نیولي یاد اداره وای دوی به یې په نږدې ورځو کې عدالت ته د درغلیو ثبوتونه وړاندې کړي د دې کیس په اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
و ایبټ آباد میں ایک نیمز میڈیکل کالج بنا تھا 2007 میں
په ایبټ آباد کې د نیمز په نامو یو میډیکل کالج ته په 2008 کال کې هزاره یونیورسيټي سرکاري منځوري ورکړې و او احسان علي خان په دغه وخت کې د یاد یونیورسيټي مشر و په دغه منځوري کې قوانینو ته پاملرنه نه وشوي او زده کوونکو ته د ډاکټرۍ سندونه نه ورکول کېدل دغه زده کوونکي چې څو کلونه ځای شوي وو عدالت ته لاړل او عدالت دوی ته په نورو میډیکل کالجونو کې ځای ورکړو خو په نیمز باندې د بندیز تر څنګ په دغه معامله د ککړو کسانو خلاف د کاروایي امر هم وکړ
اور اس دیم کالج کو بند کر دیا
نوموړي زیاته کړه چې نیب د مرکزی حکومت لاندې کار کوي او د معاملې سره د صوبایي حکومت هیڅ تړاو نشته بلخوا د یونیورسيټي د پروفیسورانو د اتحادیه یو مشر ډاکټر جمیل احمد چترالی وای چې د نیب له اړخه د ډاکټر احسان علی خان او د نورو تعلیمي ماهرینو سره د مجرمانو په شان رویا د غندنې وړ ده نو موږ زیاته وی
د دغه مجرم ته میسج دا ملایږي چې د پښتونخوا په کوم یونیورسيټي کې هم پی ایچ ډی دی هغه ته د دنیا په هر ګوټ کې سبا د ملازمت موقع ملایږي نه بدلته نه تختي زما بچی به عمر شاندې په تیرو کې ډوبېږي زه د میډیا نه زه د سیاسي اکابرینو نه زه د دوی پوهانو نه د دوی وطن د دوی ژبې توقع لرم تقاضا کوم ستاسو د ریډیو په وساتت چې دوی اوچت شوي او د دې خبرې پوښتنه وکړي چې ستاسو 15 کال یو سړي خدمت کړی د هغه په نوم دومره غټ کړی دی د هغه په جیل کې ولې پروت دی د هغه که ډېر غټ جرم هم کړی کنه په کور به هاو سب جیل ډیکلیئر کړی په دې وزیر اعظم ولې غلی دی په دې وزیر اعلی ولې غلی دی
جمیل احمد چترالی ویل د لړکې د پروفیسورانو اتحادیه غونډه کړې چې ډېر ضربا په یو خبري غونډه کې خپل لایحه عمل واضح کړی هلته د پښتون سټوډنټ فیډریشن په نامه د زده کوونکو د اتحادیه مشر امتیاز وزیر وای واکمنې طبقې د نیب دیګان ته سمدستي توجه ورکړي چې دا راز د پروفیسورانو او زده کوونکو د زورولو نه ډډه وکړي شي
ذاتی طور پر باندې زه د دې خبرې انتهایی مزاحمت کوم چې د پروفیسوران چې هغه د کوم مهمان ورته ویل شي مونږ د صفا او سوترا د اقتصادي عمل خو موږ حمایت کوو، موږ د کرپشن حمایت نه کوو. او کچرته فرض کړې دغه ادارې بیا داسې یو د بلیک میلنګ په خاطر باندې، د یو بارګیننګ په خاطر باندې، یو سیاسي پولیټیکل ویکټمایزیشن په خاطر باندې استعمالي جن، هغه مونږ بکړه کوټه کو باندې غندنه کوو.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له اړخه قائم شوی احتساب عدالت د واکمن تحریک انصاف ګوند یو وزیر ضیاء الله افریدی هم د درغلیو په تور نیولې. نوموړي په وزیر اعلی پرویز خټک او د هغه په کابینه هم د درغلیو تورونه پوري کړی دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اردن کو دامو در ډیور رادیو خبرتیا واورید. د مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه 22 کیلو هرتز او لدې سره سره پر www.mashalradio.com اوریدای شي. سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیاست. نو په سلام پښتونخوا خبرونه کې بوکتاستا امیشا سندری هم در خبرو. نو راځي چې وس د الماس خان خلیل په غږ دغه سندره واورو.
درباند کویم را لکار گوری ما بمنصر گندی پدار گوری ما بمنصر گندی پدار گوری باندی پویم را لکار گوری باندی پویم را لکار گوری بلبلا ما ہند اسگار گوری ور باند پویم را لکار گوری ور باند پویم را لکار گوری نظر کدو دزر
الماس خان په غږ مو سندره اورېده. په پېښور کې نهنې په کابل کې 9 بجې شوې. د خبرونو لنډیز په پېښور کې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک پر اډې برید کړی. د پاکستان فوج بیان میجر جنرال آسم باجوه نر پر ټویټر په خپلو بیانونو کې ویل، لوو تر لسو پورې وسلوالو سهار وختي د بډابیرې هوایي اډې د ساتونکو پر خونه برید وکړ. دوی ویل تر برید وروسته فوجیان او پولیس د پېښې ځای ته ورغلل او له وسلوالو سره نښته پیل شوه. د ده په وینا په نښته کې تر اوسه شپږ وسلوال وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د برید پړه منلې ده او ادعا کوي چې په برید کې یې ګڼ پاکستاني فوجیان وژلي دي. د بلوچستان کروندګرانو سازمان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په اعلان کړي پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نشته. د دې سازمان مشر عبدالرحمن بازی تېره ورځ مشال راډیو ټول د وزیر اعظم له اعلان یوازې نصیر آباد او ډیره مراد جمالی ګټه اخیستی شي. په سوات کې د ګذر ناروغۍ مخنیوي څلور ورځنی واکسیني کمپین روان دی چې په کې به له 400,000 څخه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د واکسیني کمپین EPI سوات څنګ مشر ډاکټر انور جمال بیگا مشال رډو تل د پولیو مخنیوي کمپین 13 ورځ پیل شو چې پر اتوار یا یک شنبه به پای ته رسید. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکو 2 اونیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو مخنیوي ونه کړي. د امریکا په ټیکساس ایالت کې د پوځي بو برګډال د معاملې اورېدنه پیل شوې چې پکې به دا پریکړه کیږي چې آیا پر نوموړي په افغانستان کې د خپلې پوستې پرېښودو په تور پوځي مقدمه وشي او کنه. امریکا ویلي په شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد په پوځي اقداماتو کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره تاکتیکي او عملي خبرو ته چمتو ده. او د ازادۍ راډیو خبریال جان اقا الکوزي د جنازې لمونځ نن په جلال آباد کې کیږي. اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پېښور د خپرېدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د سولې د عمل لړکې د سرګندونو او د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د جوړجاړي او خبرو اترو بیا پیل کولو لپاره که افغان حکومت رضا وي نو دوی هلو ځلو کولو ته تیار دي. د ادارې په وینا چې په پاکستان او افغانستان کې کله ناارامي وي نو ورسره ټوله کې نارامي وي او د دې منطقې امن له پاکستان او افغانستان سره تړلې دي. ادارې وړاندې لیکي چې د افغانستان او پاکستان د خاورې نه د ترخګري خاتمې لپاره پکار ده چې د پل دواړو اړخونو ته د ترخګري د موجودګۍ په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړل شي او دواړه ملکونه په یو بل د تورونو لګولو پر ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي. ادارې اخیر کې وایي پکار ده چې پاکستان او افغانستان په ژبه، مذهب او کلتور یو بل سره تړلي ملکونه دي نو چې په ولسی کچ هم او په حکومتي کچ هم د تعلقاتو د ښه کېدو لپاره نور اقدامات وکړي نو دارنګ به د منطقې ولس د ترقۍ او خوشحالۍ سره مخ شي. بل پلو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریه کې په غیر سرکاري اسکولونو کې د زیاتو فیسونو په حق لیک کړی دی او وایي چې د وروستیو کې د پاکستان حکومت د کمزوریو د وجې یو شمېر غیر سرکاري څانګو د ولس له جیبه ډېرې پیسې ویستلې دي. همدا وجه ده چې په سیاحت، سیکورټۍ او تعلیم کې دغه غیر سرکاري تنظیمونه هغه چاته خپل خدمات وړاندې کوي څوک چې زیاتې پیسې ورکول برداشت کولی شي. د ادارې په وینا که چا سره ډېرې پیسې وي نو هغه د پولیس پر ځای سیکورټي ګارډ ساتلی شي. که ښه علاج غواړي نو په یو ګران غیر سرکاري اسپتال کې علاج کولی شي. همدا حال د تعلیمي ادارو هم دی. چرته چې مالدار پلاران خپل بچي د ښه تعلیم لپاره غیر سرکاري اسکولونو ته لیږي او بیا د دغې تعلیمي ادارو مالکان د دوی نه ډېر لوی فیسونه اخلي. ادارې زیاتوي چې د دې زیاتو فیسونو پر ضد د ماشومانو مور او پلار په کراچۍ، لاهور، اسلام آباد کې په احتجاجونو لاس پورې کړی دی. په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف نوټس اغستی دی او د ټولو صوبو وزیر اعلی ګانو ته حکم ورکړی چې د مسلې حل دې روباسي. ادارې اخیر کې لیکي باید چې حکومت د دې مسلې حل په مستقله توګه روباسي خو زموږ په نیز په مکمله توګه د دې مسلې حل به هله روزي چې حکومت په سرکاري تعلیمي ادارو هم توجه ورکړي او د ماشومانو مور پلار ته دا باور ورکړي چې حکومت به ورته په سرکاري اسکولونو کې صحیح سبق خایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیې خبرېدونکو ګارډین ورځپاڼه لیکي له هغه وخته چې افغان طالبانو په خپلو لیکو کې د اختلافاتو ختمېدو دعوی کړی دي نو د افغانستان سولې خبرو اترو بیا پیلېدو امید پیدا شوی دی. بلخوا امریکایي اسوسییټډ پریس اژانس لیکي پاکستاني چارواکو په کراچۍ کې له القاعدې سره د تړاو په تور یو داسې کس نیولی چې پخوا د پاکستان هوایي ځواک پیلوټ و. د دواړو لیکونو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
برتانوی ورځپاڼه ګارډین د افغان طالبانو په اړه په خپله یوه مقاله کې لیکي چې هغوی په خپلو لیکو کې د مشرتابه په سر د راپورته شو مخالفتونو ختمېدو دعوی کړی دي چې له وجې به یې نوې مشرتابه پیاوړې شي او کېدای شي د دې له امله افغان حکومت سره د سولې ځنډېدلې خبرې اترې بیا پیل شي. د ورځپاڼې په خبره د افغان طالبانو د مطبوعاتو څانګې د تېرې نهې په ورځ د یوې بیانیې له لارې دعوه کړې ده چې د طالبانو د غورزنګ د مړ شوي مشر ملا محمد عمر د کورنۍ غړیو په نوي مشر ملا اختر منصور اعتماد کړی دی. د افغان طالبانو په لیکو کې دا اختلافات پس له هغې رامنځته شوي وو چې د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس په کوټه کې د طالبانو د علماو او کمانډرانو یوې وړې ډلې د ملا اختر منصور د مشر په توګه انتخاب کړی و، خو د ملا محمد عمر د کورنۍ غړو د دې انتخاب مخالفت کړی و. د ورځپاڼې په خبره د تېرو جولای په میاشت کې د افغان حکومت لخوا د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس طالبانو حکومت سره روانې د سولې خبرې اترې نیمګړې پرېښوې، خو د طالبانو لخوا د دې اعلان نه پس چې د هغوی په لیکو کې اختلافات ختم شوي یو وار بیا د سولې د خبرو اترو د پیلېدو امید پیدا شوی دی. ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو مغربي سفارتکار په حواله لیکي چې که څه هم اوس د ملا اختر منصور مشرتابه پیاوړې شوې، خو د طالبانو د غورزنګ د لوړپوړو مشرانو لخوا اوس هم د هغه مخالفت کیږي او هغه ځکه چې د دوی په لیکو کې اختلافات د سولې د خبرو اترو په سر نه بلکې د مشرتابه په سر رامنځته شوي وو. نو د تېرې نهې په ورځ د طالبانو لخوا د اختلافاتو د ختمېدو دعوی د سولې د خبرو اترو په لړ کې څه مهمه خبره نه ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اجانس په خپل یو راپور کې لیکي چې تیره ورځ په کراچۍ کې پاکستانی چارواکو دعوه کړې ده چې د پاکستانی هوایي ځواک یو هغه پخوانی پایلټ یې په دې تور نیولی دی چې په جنوبي آسیا کې د القاعده ډلې سره به یې مالي مرستې کولې. د اجانس په خبره په کراچۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د ادارې یو چارواکي نوید خواجه د دغه کس چې د سید شیبا احمد په نوم یې شناخت شوی د نیولو دعوه کړې ده، خو دا یې نه دي ویلي چې دوی دا کس کله او د کوم ځای نه نیولی دی. د اجانس په خبره نوید خواجه وایي چې چونکې د دغه کس په کمپیوټر کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه په عربي رسم الخط کې څه پیغامونه هم کتلی شوي دي، نو پولیس د دغه کس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د ممکنه تړاو په اړه هم پلټنې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بشري حقونو څار نړیوال اداره وایي روان کال اروپا ته په تلونکو ناقانونه کسانو کې یوه لویه برخه د افغانانو ده چې په هیواد کې له روانې جګړې او یا ځورونې د ځان ساتنې لپاره اروپا ته ځي. اداره وایي که په افغانستان کې ناامني دوام ولري نو کېدای شي زیات شمېر کډوال اروپایي هیوادونو ته په ناقانون توګه تګ ته اړ شي. ملیحا میرزاده معلومات راکوي.
د بشری حقونو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي سږ کال په اروپا کې په پناه اخیستونکو کډوالو کې ګڼ شمېر افغانان شامل دي چې د شام د وګړو پس په دویم نمبر راځي. اداره وایي په 2015 کال کې اروپا ته پتلونکو کډوالو کې یوه لویه برخه افغانان دي چې 14% جوړیږي. د ادارې په خبره د دې لویه وجه په افغانستان کې جګړه ده چې د ډیرو وګړو په فکر یې وضع ورځ تر ورځه په خرابېدو ده. اداره وایي په تېرو څو ورځو کې 15 افغان خبریالان په دې امید یورپ ته تښتېدلي دي چې په هیواد کې دننه ناامنه حالات په شاته پرېږدي. له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویه مشن یوناما تازه رپورټ وایي چې طالبانو او نورو حکومت ضد قواوو د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې 40 ځانمرګي بریدونه ترسره کړي دي چې پکې له زرو زیاتو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د ادارې په خبره بلخوا د حکومتي ځواکونو لخوا د رامنځته شوي مرګ ژوبلې شمېر هم سیوا شوی دی. اداره وایي د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې تر ټولو زیات شمېر کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ملګري ملتونه د 2009 کال راهیسې د شمېر څارنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلی کمشنر زید راد الحسین وایي افغان وګړي له تشدد ډکو حالاتو کې ګیر پاتې دي. دغه په خبره له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له تګ سره سم هلته جګړه سخته شوې ده. اداره وایي روان کال په افغانستان کې له یو لږ زیات کسان کډوال شوي دي چې زیاتره د بدخشان او بادغیس ولایتونو سره تعلق ساتي. بلخوا په ټول ملک کې خواوشا 100,000 کسان بې کوره شوي دي. د بشري حقونو د سار اداره وایي چې ناامنه حالاتو د هیواد پر اقتصاد هم خراب اثرات پرې باسلي دي. اداره وای که څه هم د شام پرتله دا شمېر دومره زیات نه دی، خو بیا چې په کوم رفتار په افغانستان کې خوندي ځایونو نارامه کېدلو طرف ته روان دي، نو زیاتره افغان وګړي یو وار بیا اندېښمن کړي دي چې د 1999 وخت واپس رانه شي چې هغه وخت ډېره مرګجوب له مخې ته راغلې وه. اداره زیاتوي یورپ ته تلونکي ډېر افغان کډوال یا خو د شخړې او یا د تشدد یا ځورونې له امله هلته تښتي. دوی ته د کډوالو او یا د نور تحفظ حق حاصل دی. د ادارې په خبره که په دغه هېواد کې تشدد، ځورونه او ناامنه حالات دوام ولري، نو ممکن ده چې دا کډوال په زیات شمېر کې یورپ ته تګ وکړي.
په داسې حال کې چې افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کې د دوه اړخیز سوداګرۍ پراخولو تړون کړی و، رویټرز اژانس وایي په دې لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه کیږي. لیکنه وایي ځینې ګڼي چې د دې وجه د پاکستان هغه دریځ دی چې وایي افغانستان د دوی خاورې له کارولو سره له هند سره سوداګري نه کوي. د لیکنې ژباړه او لنډیز نجیب عامر وړاندې کوي.
رایټرز اژانس په یو راپور کې لیکي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ چې کومې سوداګریزي موافقې شوې وي، داسې ښکاري چې د ستونزو له کبله په کې پرمختګ نه کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال اقتدار ته له رسېدو وروسته په لومړۍ ورځو کې د پاکستان سره سوداګریزي موافقې لاسلیک کړلې. پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ په اړه وروسته له هغې موافقه وکړه چې دواړو لورو د طالبانو پر ضد د استخباراتي معلوماتو د راکړې ورکړې په اړه هم یو بل ته لاس ورکړ. همدارنګه د دې همکارۍ موخه په افغانستان او پاکستان کې اسلامی افراطیانو د فعالیتونو مخنیوی کول هم و. دغو افراطي ډلو د افغانستان او پاکستان لپاره خپلې جلا څانګې پرانستې. د دغو وسلوالو ډلو له لاسه هر کال په دواړو هیوادونو کې په زرګونو خلک وژل کیږي او د اړینو پرمختګونو مخه نیول کیږي. داسې ګڼل کېده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه والي باعث شي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د سوداګرۍ کچه د 2018 کال تر پایه له 1.6 بلیونو ډالرو نه 500 بلیونو ډالرو ته لوړه شي. خو اوس چارواکي وایي چې هر څه په ټپه ولاړ دي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت ویان مسافر کوقندي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تړون د لاسلیک کېدو راهیسې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. داسې ښکاري چې تر ټولو لویه ناندرۍ دا ده چې آیا پاکستان به د دې خبرې اجازه ورکړي چې د دوی پخوانی رقیب هیواد هندوستان د پاکستان له خاورې نه په استفاده د افغانستان سره تجارت وکړي. رایټرز لیک کې اختلافاتو د 13 اپریل میاشتې راهیسې سر راپورته کړی و، خو دواړو لورو پرې خاموشي غوره کړې وه. خو میاشت چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه ډیر زیات شول، نو د کابل او اسلام آباد اړیکې ورسره خرابې شوې. ځینې افغانان پاکستان ملامتوي چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو سفارتکار پر یو بل الزامونه لګوي، ځینې کارپوهان بیا وایي پاکستان او افغانستان چې په سوداګرۍ کې پرمختګ نشي کوي، نو د ترهګرۍ خلاف به څنګه شریکي هلې ځلې وکړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت معین مزمل شینواری وایي دا یوه غیر منطقي خبره ده چې د هند نه د پاکستان د لارې افغانستان ته رسیدونکي توکي دې په موافقه کې نه وي شامل. خو یو پاکستاني چارواکي د نوم د نه ښکاره کولو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي کله چې هندوستان پکې را شریک راشي نو بیا هر څه په ټپه ودرېږي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1520، پر لنډو څپو 2110، 15,360، 15,960، او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر پر ځنو خلکو له هیواده د بهر تک بندیز په تګلاره کې د بدلون اعلان کړی دی. چودري نثار علی خان وایي د سفری بندیزونو د لیست یا ای سی ال تګلاره ډیره پخوانۍ وه او ځینې خلک په وړو وړو خبرو او تورونو تر دیرشو کلونو له هیواده بهر نشول تللی او په دې ډول یې د سفر کولو بنیادی انساني او قانوني حق تر پښو لاندې شوی و. د پاکستان کورنیو چارو وزارت تر بندیز لاندې شاوخوا د 15-16 خلکو نومونه اوس له دوو لیستونو ایستلي. پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې تر لسیزو له خپلو حقونو بې برخې پاتې ول، آیا اوس د حکومت یا کومې ادارې او یا هم د ریاست یا دولت پر ضد مقدمه کولی شي او تاوان غوښتی شي او که څنګه؟ د پاکستان کورنیو چارو وزارت د سفری بندیزونو د لیست چې ورته اگزیټ کنټرول لیست ویل کیږي په تګلاره کې د بدلون اعلان کړی چې د زیارت یا پنجشنبې له ورځې عملي شو. د چهارشنبې یا شروع پر ورځ د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل د پخوا پر طلبه اوس تر سفری بندیزونو لاندې خلک نه هیرول کیږي او هر کس چې نوم یې په دې لیست کې اچول کیږي به د دې پریکړې پر ضد غوښتنلیک یا درخواست دایرولی شي.
د سفری بندیزونو
مرکزونو د نوې تګلارې مطلب به دا نه وي چې په ای سی ایل کې د یو کس د نوم اچولو سره به غیرول کیږي. د هر کس نوم چې د سفري بندیزونو په لیست کې راشي هغه ته به اجازه وي چې د دې پریکړې پر ضد اپیل وکړي. بل دا چې د سفري بندیز له یو کال پوره کېدو سره به حکومت د هغه کس معاملې جاج اخلي او دا به ګوري چې آیا داسې څه وجه شته چې د هغه کس نوم په لیست کې پاتې شي او که نه. په دې لړ کې به وروستی حد درې کاله وي، یعنې تر درو کلو زیات به د خلکو نومونه د سفري بندیزونو په لیست کې نه ساتل کیږي. خو زه باید دا خبره هم سپینه کړم چې ځینې خلک به له دې اسانتیا او نرمۍ ګټه نه شي اخیستی، لکه تر بندیز لاندې ډلې یا د هغوی کارکوونکي او مشران او د نشئی موادو نړیوال قاچاقبران، هغوی ته به له هېواده بهر د تګ اجازه نه وي.
چودري نثار علي خان زیاته کړه، په وړو وړو خبرو او تورونو لکه د ښځې او خاوند ترمنځ د اختلاف له کبله هم ځینې خلک تر لسیزو د سفر کولو له قانوني او انساني بنیادي حقه بې برخې پاتې شوي ول. اوس چې نوې تګلاره جوړه کړل شوه او د کورنیو چارو وزارت له ای سی ایل او تور لیسټه د شاوخوا 15,000 کسانو نومونه وایستل، نو د وړو وجوهاتو له کبله له سفري حقه بې برخې شوي خلک آیا اوس د تاوان غوښتنه کولی شي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل اکرم شیخ وایي خلک کولی شي چې د مقدمې په ذریعه هم له دولته یا ریاسته تاوان وغواړي او هم په ناسمو پریکړو کولو د هغه وخت چارواکو ته سزا ورکړي. یو کس چې تر دیرشو کلونو د نقلو حرکت او سفر کولو له آئینی او اساسي حقه بې برخې پاتې کړل شوی وي، نو هغه له حکومت تاوان غوښتلی شي او د عدالت او مقدمې له لارې اړوند ادارو او د دې کار ذمهوارو افسرانو ته سزا هم ورکولی شي.
په
پاکستان کې اکثر تر بندیز لاندې سخت دریځه یا وسلوالې ډلې خپل نومونه بدلوي، همداراز خلک هم د بېلابېلو وجوهاتو له کبله نوم بدلولی شي. نو آیا د سفري بندیزونو نوې نرمه تګلاره خو به د دې لامل نه شي چې په ځینو جرمونو ککړ کسان له دې ګټه پورته کړي؟ وکیل اکرم شیخ وایي دا ځکه ممکن کار نه دی چې د پاکستان په قانون کې د خپل اصلي تشخص بدلول ناقانون عمل دی.
که زه خپل نوم له اکرم شیخ بدل کړم نو زه د خپل شخصیت بدلولو په جرم تورن کېدای شم. د پاکستان د مجازاتو قانون له 101 مادې یا د فی تر مخه د خپل تشخص بدلول جرم دی، څنګه چې دا کار په انګلستان کې جرم دی دلته هم دی. که یو مشکوک کس یا په جرم تورن کس دا کار کوي او حکومت ورباندې پوه شي یا یو بل کس ورباندې پوه شي نو هغوی عدالت ته تللی شي، مقدمه ورباندې کولی شي چې دا سړی خو پرون علمدین او نن فضل دین شوی دی.
اکرم شیخ زیاتوي د پاکستان او انګلستان په قوانینو کې یو بل ماده د یو سازمان یا تنظیم یا یو کس اصلیت او حقیقت ښکاره کولو هم دا چې ورته د پردې لرې کولو قانون وایي، یعنی حکومت یا خلک حق لري چې عدالت ته ولاړ شي او د یو کس یا سازمان د اصلي حقیقت ښکاره کولو غوښتنه وکړي. اوریدونکو اوس هم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې د هارون باچا په غږ د غزل اورو.
ژوند له زهرو تک خو بی خمارن تیری بی دردن تیری بی دلداران تیری ژوند له زهرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری داشوند لزہرو دکھ
د هارون بچا په غږ مغزل اوریده. د پاکستان موسمیاتو محکمې مشر ډاکټر غلام رسول وای په هغه یواد کې د تودوخه درجه په لوړیدو ده. نو موړي د خبره 13 ورځ د پیښور خبريالانو په مرکز او د پیښور په زرعي پونتون کې ترغوند ورسته مشال راډیو ته وکړه. نو ویل په مخ پر ودې هیوادونو کې پاکستان په دریم ځای دی چې پکې د نړیوالې تودوخه په درجه کې د بدلون لکوله ولس تر ټولو زیات اغیزمن شوی دی. د آب هوا یا اقلیم بدلون چارو پوهانو د پیښور خبريالانو په مرکز کې وویل دفاع یوازې د جغرافیایي پولو ساتنې ته نه وایي، بلکې په هیواد کې د اوسیدونکو خلکو د ښه ژوند لپاره باید پاکې اوبه، خواړه او انرژي ورکړل شي او په اقلیم یا آب هوا کې د بدلونونو مخنیوي اقدامات وشي. غلام غوث معلومات راکوي.
په پیښور کې 13 ورځ د ځمکې د تودوخې په کچه کې د زیاتوالي په اړه د یوې غونډې وروسته د پاکستان د موسمیاتو د محکمې مشر ډاکټر غلام رسول له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په پاکستان کې د تودوخې کچه په زیاتېدو ده او پاکستان د ځمکې د تودوخې یا ګلوبل وارمنګ په زیاتو متاثره شوي غریبو هیوادونو کې په لومړي لس هیوادونو کې دریم نمبر ته را رسیدلی دی.
پاکستان کا نمبر جی اس میں بڑھتا چلا جا رہا ہے.
پاکستان کی د زمکی د تودوخی کچا پا زیادی دو دا پا دوزر لسم کی پاکستان پا لسم نمبر و خو دا محل پاکستان پا دریم نمبر دے. دا دیرا دا اندیخنے وال خبر دا زخه چی موسمی بدلون د زمکی د تودوخی د زیادی دو سر رازی او بیا پا زنی سیمو کی بارانونا زیاد کی گی او سیلابونا رازی او زنی سیمو کی بارانونا کمی گی او حق سیمی د وچکالی سر مخ کی گی
اور وہاں پہ خشکسالی پیرا دیتی ہے.
دا پاکستان دا موسمیاتو دا محکمے ڈائریکٹر جنرل غلام رسول زیادہ کھڑا چھ پاکستان کی دا تودوخی دا زیادہ دو لوجی دا سن صوبے تر دا وچکالی خکار شوے دے او دا پختونخوا صوبے چترال او زنی نور سیمی دا توپانی بارانونو لوجی دا سیلابونو سرا مخ شوی دی. ہم پا دے لڑکی 13 ورځ دا پاکستان یو پخوانے سینیٹر نثار میمن چھ دا موسمی بدلون او دا زمکی پا تودوخی کارکون کی یوې مدني ټولنې مشري هم کوي په پیښور کې له خبريالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې پکار ده اوس موسمي بدلون او تودوخې ته زیاته پاملرنه وکړي شي. موږ په موسمي بدلون پوهه ضروری ده. خلک دا ګڼي چې دفاع یوازې د جغرافیایي سرحدونو حفاظت ته ویل کیږي، خو اوس د خلکو د ساتنې ضرورت دی او د هغې لپاره د اوبو، توانایي او خوراک خبره کیږي. زما په اند د قومي سلامتۍ لپاره اوس د دې موضوع د مخکې بوتلو ضرورت د یادونې وړ ده چې 13 ورځ د موسمیاتو محکمې په اګریکلچر پوهنتون پیښور کې د موسمي بدلون د مرکز سره په تودوخې د شریکو څېړنو لپاره یوه لوازنامه هم لاسلیک کړه او په دغه دستوره کې د موسمي بدلون کارپوهانو د تودوخې د مخې نیولو لپاره په ونو بوټو لګولو او نورو ګامونو پورته کولو ټینګار وکړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د قبایلی سیمې باجوړ یو 15 کلن هلک حیات الله د پاکستان کرکټ 1900 کلونو کم عمر لرونکو لوبغاړو ډلې ته منتخب شوی دی. دی وایي په سختې خواري او زیار په دې وتوانېده چې لوب ډلې ته منتخب شي. شانواز ترکزی له حیات الله سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی.
د صدیق آباد باجوړ حیات الله د قبایلی سیمو لړخ د پاکستان د 1900 کالو عمر نه کم د کرکټ په لوبغاړو یعنی انډر 19 کې د لوبو لپاره منتخب شوی. حیات الله په اول وار له باجوړ ایجنسی نه د دغه قامی انډر 19 لپاره د باولینګ کولو د لوبغاړي په حیثیت مخته راغلی چې خپل عمر یې 15 کالونه دی. حیات الله چې د کچکول خان زوی دی څومره مشکلاتو کې لوبې کړي.
شوق
او د کرکټ لوبي شوقي سمرا زیاد وو
جهاد والم ته جاندره نو مسو دی ما اوسه ډیر زیاد خوشاله چې موږ دا وردی څنګه واسه باجور کې ما دا وردی غوښتل دا غره دا بیا ما ټرایل ورک بیټینګ باندې نو ما زړه ټرایل ورک په پاونډ کلکشن ما نه سوګ نو خبر یا مور نه خبر او یا دورونه نه خبر اګه ما چې د کرکټ دا وګو خو ما ته په پلان ډیر زیاد کاری خپل سبق وای کرکټ ما کو دارې دارې اګه ما به ډیر ما شوق ډیر زیات وو کرکټ سره
او هغه وخت چې په باجور ایجنسی کې د وسلوالو شتون وو یا بیا ورستو عسکري اپریشن روان شوی وو نو کچا غختل هم چې لوبي وکړي ورته موقع نه وا او یا خلک ډلې ډلې کېده هم نشو حیات الله وای چې هغه ته اوس وینا شوې ده چې ګینې پر روانه میاشت کې به سریلانکا ته د لوبي کولو لپاره ورزي
دا خو اصل سینې ویلې خو دونه مورې دي سریلانکا تور دی په یکم تاریخ باندې ان شاء الله کو نصیب هم پکې شول ته وزي جی جی نه 19 لپاره شوی پاکستان 19 لپاره
او د باجوړ ایجنسی په شمول په ګرد قبایلی سیمه کې د لوبو سہولتونه یا خو نشته او یا بیا بیخي کم دي د هغه ټیم چې حیات الله تری مخ پوړاندې راغلي دي باجوړ ټایګر نومېږي د دغه ټیم کپتان محمد اسماعیل وای
نو زمون کې کله جوار کټ کړی شي یا غنم لري بلې شي دا غنه پس مونږ په پکو کې مختلف ځایونه کې ټوټل دا سیستم یې چې یو یو ټورنمنت چرته ټیبل جوړ شي نو پای کې دایي چې دا لکانه صرف او صرف په کال کې دغه لوبه کوي
او یاد دی چې د قبایلی سیمو نه په بیلابیل وختونو کې د کرکټ ځینې لوبغاړي د صوبایي او یا په ملکی سطح د لوبي لپاره منتخب هم شي ولې د سہولتونو د نشوالي له وجې مخکې لاړ نشي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د حیات الله کی سمو اوره د 15 کلن هلک ته او کې دی شي چې راتلون کې میاشت سریلانکا ته هم لاړ شي او د 1900 کلونو کم عمر لرونکو لوبډلې د یو غړي په توګه د سریلانکا ل خپل سیال لوبډلې سره لوبه وکړي د فیاض خان خیشګي په غږ د غسندر او ورور لدی سره به سلام پښتونخوا خبرونه پای ته ورسیږي په بل غړي کې بیا در سره یو د پیښور د بریټ په اړه باندې به تازه حال درته درکړو
چپ فرے بو خڑا چپ دو کو خڑا چی حیا نا بے جنی دنیا سبو خڑا چپ فرے بو خڑا چپ دو کو خڑا چی حیا نا بے جنی دنیا سبو چپ فرے بو خڑا چلول او خڑا چاپ چلول او خڑا چاپ نخرو خڑا چی حیا نا بے جنی دنیا ہو خڑا چاپ فرے بو خڑا چاپ دو کو خڑا چی حیا نا بے جنی دنیا ہو خڑا چاپ فرے بو خڑا خرچ کر دی زینو زینو
پشملو خوڑا